السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی روز د 2013 کال د فروری د میاشتې 19 نیټه ده. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورنو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو تر څنګ دوه هفته وار پروګرامونه سروې او جمهوریت لرو، خو اول خبرونه له اسرار عالم مومنو.
د لاهور ترګرې مخنیوي او عدالت د زینب په قتل کیس کې مرکزی ملزم او عمران علی ته څلور وارې د مرګ سزا اورولې. پاکستانی سینیټر د هیواد د دفاع وزیر سعودي عرب ته د پاکستانی پوځیانو د استولو په معاملې د وضاحت لپاره ورغوښتي. او د امریکا د دفاع وزارت د څارنې ادارې د افغانستان په 14 کلنه جګړه کې د پرمختګ په اړه شک څرګند کړی. اوزه خبرونو تفصیل. د لاهور ترګری مخنیوي او عدالت د زینب په قتل کیس کې مرکزی ملزم او عمران علی ته څلور وارې د مرګ سزا ورکولو پریکړه اعلان کړي. دا خبره لږ شی بمخ کې په لاهور کې حکومتي وکیل احتشام قادر خبر اعلان ته وکړه. نوموړی وایي عمران په څلورو مختلفو جرمونو کې ککړ ګرځېدلې چې له وجې هغه ته د مرګ سزا ورول شوې. دغه سزاګانې د زینب د اغوا پر هغې د جنسي تیری قتل او د ترګرۍ د فو لاندې ورکړل شوې دي. د زینب قتل کې مرکزی ملزم عمران علی باندې پر 12 فروری پر د جرم ولګول شو. په 15 فروری عدالت اورېدنه مکمل کړه او نن د لاهور په کوټلک پت جیل کې د ترګرۍ مخنیوي عدالت دغه پریکړه اعلان کړه. یاد وي چې د جنوري په 9مه د پنجاب په قصور ښار کې د یادې وکلنې ماشومې زینب مین مړې وموندل شو. له دې وروسته پولیسو د عمران علی په نوم یو کس له زینب سره د جنسي تیری او وژنې په تور گرفتار کړو. پاکستانی سینیټ د دې هیواد د دفاع وزیر خورم دستګیر خان سعودي عرب ته د پاکستانی پوځیانو د استولو په معامله د وضاحت لپاره ورغوښتې دي. پرون د پیپلز ګوند سینیټر فرحت الله بابر د سینیټ غونډې ته وویل چې د سعودي عرب سفیر د پاکستانی پوځ له مشر سره ملاقات وکړ. له دې مخکې د پوځ مشر د سعودي عرب په دروازنۍ دوره لاړې او بیا د پوځ لخوا د اعلان مخې ته راتلل چې پاکستان سعودي عرب ته پوځ استوي چې شمیره یې هم نه ده معلومه او نه یې د لیږلو هدف معلوم دی. د فرحت الله بابر له دې وینا وروسته د سینیټ چیرمین رضا ربانی د دفاع وزیر خورم دستګیر خان راغوښتي چې په سینیټ کې د یادو خبرو په اړه د حکومت پالیسي بډاګه کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي د لانګ مارچ نه وروسته حکومت لا هم د دوی ځنې غوښتنې نه دي منلې. منظور پښتین پرون مشال ډوته ویل چې دا خبره د منلو وړ نه ده چې د پاکستان 22 ادارې د نقیب مسجد په وجنه تورن پولیس چارواکي راو انوار نشینی ولې
روان ورلا تر اوسه ګرځي. ریاست 22 ادارې دي او ورسره عسکري قوتونه دي، پوځ دي، پولیس دي. دوی څنګه ناکامه کېږي د یو کس نیول کې؟ کوم موږ ورته ویلي یو چې مورای عدالت مرګونه وشول، پښتانه مړه شول، چا مړه کړل؟ تفتیش ته وشي.
منظور زیاته کړه چې د وطن کارت ختمول د ځینو ردره کسانو خوشي کېدل، جنوبی وزیرستان لمنونو په پاکولو کار تیزول هغه غوښتنې دي چې حکومت له ژمنې سره سم پرې کار پیل کړي، خو په قبایلي سیمو کې د کرفیو لګولو تر څنګ یو شمېر نورې غوښتنې لا هم ندي منل شوي. مشاله دوته وګستی. د امریکا د دفاع وزارت د څارنې ادارې د افغانستان په 14 کلنه جګړه کې د پرمختګ په اړه شک څرګند کړی او ویلي دي چې د افغانستان د جګړې په اړه د مهمو معلوماتو پر خپرېدو لګول شوی محدودیت به د امریکا د ستراتیژۍ د عملي کولو ارزونه ګرانه کړي. د امریکا د دفاع وزارت د تفتیش دفتر په یو راپور کې پرون ویلي سره له دې چې امریکا 3500 اضافي سرتیري استولي او په وسلوالو طالبانو هوایي حملو ته یې شدت ورکړی، د افغانستان حکومت نه دی توانېدلی چې 2018 میلادي کال تر پایه د خپلې واکمنۍ کړې پراخه کړي. د امریکا ولسمشر تیر کال په اګست میاشت کې د افغانستان لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه. د امریکا د دفاع وزارت د تفتیش ادارې راپور پرون خپور شو. د یوکرین ولسمشر پیټرو پوروشنکو د میونخ نړیوال امنیتي کانفرنس ته وویل چې روس نړۍ له انټرنیټي جګړې سره مخامخ کړې ده. هغه غوښتنه وکړه چې غربي حکومتونه دې په روس فشار زیات کړي څو ماسکو په یوکرین کې د خپل اثر د پراختیا هڅې بندې کړي. پیټرو پوروشنکو په ماسکو تور پورې کړ چې په نړۍ کې د سغدریزه ښي او کیڼ اړخو ګوندونو ملاتړ کوي او په نړۍ کې د ناکرارۍ لپاره یې خپل انټرنیټي پوسټ په کار اچولې او د انټرنیټ لارې ناسم معلومات خپروي. روس په 2014 میلادي کال کې کرایمیا په زور له یوکرین نه بېل او له ځان سره الحاق کړه. پیټرو پوروشنکو د کرایمیا الحاق ته اشاره وکړه، ویل چې د یوکرین په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو وسلوالو سره د روس ملاتړ په داسې کړکیچ بدل شوی چې د غرب جمهوري ارزښتونو پر ضد دی. د یورپین یونین د پراختیا د کمیسون مشر یوهانس هان ډاډ څرګند کړی چې د مکدونیا د نوم له امله لانجه چې په دغه اتحادیه او ناټو کې یې د مکدونیا د غړیتوب مخنیوی کړی به د روان میلادي کال د جون میاشتې تر پایه حل شي. نوموړي پرون جمعه د اتحادیې د غړو هیوادونو د بنوچرو د وزیرانو او په اتحادیه کې غړیتوب ته د امیدوارو هیوادونو د استازو په غونډه کې د ګډون په موخه دغه خبرې وکړې. او د جنوبی کوریا په پیانگ چانگ کې د ژمی اولمپیک لوبې روانې دي چې په کې پرون پر واورې د ځغل یا سکینګ په فری سټایل لوبه کې د بیلاروس هنهاس کا د سرو زرو میډال وګټلو. د چین دوه لوبغاړو پرله پسې د سپینو زرو او زیړو میډالونه ګټلي. له دې مخکې د جنوبی کوریا په پیانگ چانگ کې د ژمی اولمپیک لوبو په روانو سیالیو کې د روس نیکیټا ټریګوبو د سړو په سکلیټن نومې ځغل کې د سلور او میډال وګټلو. همداراز پرون نورو مقابلو کې هم روس دوه میډالونه ګټلي دي چې دواړه د زیړو دي. د اوترې محل د مشال خبرونه
تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې اسرار عالم مومن درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورې په پاکستان کې یو عدالت قصور ماشومې زینب قاتل ته سلور وارې د مرګ سزا اورولې. معلومات ترکو سعودي عرب د پاکستان لخوا ته پوځي دستې لیږلو باندې د هیواد په سینټ کې بحث شوی دی. د امریکا لخوا د ترګرۍ تمویلونکو په فهرست کې د پاکستان د ورګډولو ممکنه اقدام به د اسلام آباد لپاره څه نتیجې ولري؟
پابندی نمیگی بالفاظ نمیگی که پاکستان کی فرنشل تعلق کوئی اپیسی بنا ہوگی کو شرائط بھی نوستا کو مخصی دو زیلہ سوچ کو لو اس بو لگ زیلہ سوچ کئی
پا اونیس پروگرام سروے کے مو ماریا عمر مل منا دا چی دا یو ڈیجیٹل پلیٹ فارم مشرا دا
هر قسم کار چې کوم آنلاین کې دی شي هغه خپل کلاینټس ته هغه سرویسز ورکو که هغه بیا پروګرامینګ که هغه اپ ډیولپمنټ که هغه ویب سایټ.
په جمهوریت پروگرام کې بواوره په پښتون معاشره کې د هنر اوسنی حالت څه دی؟
په دې پښتو کې داسې سندرې نن سبا لیکل کېږي چې هغه کې تشدد دی، په هغې کې کوم نو دماکي خبرې پیل کېږي، بل دغه فلمونه چې کوم دي دا خو بیخي د پښتنو د کلتور په ضد باندې دی.
له مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. نن په لاهور کې د ترهګرۍ ضد عدالت د زینب انصاری د پیښې مرکزي ملزم ته د مرګ سزا واوروله. د پنجاب حکومتي وکیل په دې اړه وایي چې عدالت مرکزي ملزم عمران علي ته د بیلابیلو جرمونو په سر څلور ځله د مرګ د سزا ترڅنګ د قید او جرمانې سزا هم اورولې ده. بلخوا د زینب انصاری کورنۍ د عدالت پر پریکړې د خوشحالۍ څرګندونه کړې. تفصیل له انیس اجمل ناورو. په لاهور کې ترهګرۍ ضد عدالت د اوه کلنې ماشومې زینب د وژلو او جنسي تیری په تور عمران علي ته څلور ځلې د مرګ سزا واوروله. د کسور سیمې زینب د جنوري په څلورمه لا درکه شوې وه. د جنوري په نهمه یې مړې په یو ډیران وموندل شو. د پنجاب حکومتي وکیل قادر احتشام د عدالت تر پریکړې وروسته رسنیو سره په خبرو کې وویل چې عدالت عمران علي ته د هغه د بېلابېلو کړنو په جرم دا سزا واوروله.
ملزم ته څلور ځله د مرګ سزا واورول شو. لومړی د مرګ سزا ورته له دې وجې ورکړل شوه چې هغه یو ماشوم وژلې. دویم د مرګ سزا د تښتونې. دریم چې هغه پر یوې ماشومې جنسي تیری وکړ. او څلورم دا چې هغه له یوې ماشومې سره ناسم چلند وکړي. بلخوا دې ملزم ته د یوې ماشومې د مړې خرابولو له وجې هم د لسو کلونو د بند او سره د جرمانې سزا واورول شوه.
بلخوا د زینب پلار مدثر د عدالت پر دې فیصلې د خوشحالۍ او اطمینان څرګندونه کړې ده. نوموړي تر عدالتي پریکړې وروسته رسنیو ته وویل
د ټولو نه وړاندې خو زه د رسنیو مشکور یم. د کومې ورځې نه چې زینب تختول شوې وه او نن تر فیصلې ورځې پورې میډیا زموږ ملګرتیا وکړه. موږ د نننۍ فیصلې په اړه مطمئن یو، خو زموږ له حکومت یې وغوښتنه ده چې ملزم ته دې د خلکو مخکې په ډاګه سزا ورکړل شي.
وکیل احتشام قادر وایي نن د اورېدنې پر مهال د ملزم او د زینب خپلوان موجود وو. نوموړي زیاته کړه چې د زینب قاتل نه نور جنکو سره هم جنسي تیرې کړې وو چې پای کې دوه ژوندې دي او وو مړې شوي دي. احتشام قادر د عمران د سزا د اپیل په اړه وویل چې د سزا نه پس قاتل د اپیل لپاره 15 ورځې وخت لري. د احتشام قادر په وینا دا لومړی ځل دی چې د پاکستان په تاریخ کې پر ساینسي بنیادونو یو کس مجرم پیژندل شوی او هغه ته سزا ورکړل شوې ده. تیره میاشت د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف ویلي وو چې د وینې نمونې د ټیسټ وروسته ثابته شوې ده چې عمران علي د زینب قاتل دی.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. دا پاکستان لخوا سعودي عرب ته د پوځیانو دستې لیږلو خبره د دې هیواد د سینټ په غونډه کې راپورته شوې ده. پرون د غونډې پر مهال د پیپلز ګوند سینیټر فرحت الله بابر په حکومت ټینګار وکړ چې باید د پوځ د لیږلو په اړه پوره وضاحت ورکړل شي، خو حکومت وایي چې عسکر به د سعودي عرب پوځیانو ته روزنه ورکوي. تفصیل د مجید بابر په رپورټ کې دی.
د پاکستانی پوځ لخوا هغه بیان چې سعودي عرب ته به د روزنې او مشاورت په مخه نور سرتیری استوي د دغه هیواد په پارلیمان کې تاوده بحثونه راپارولې دي. تېره ورځ په سنیټ کې د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي سینیټر فرحت الله بابر په یو پام کوونکي یا توجه دلاو نوټس کې وویل چې په دې موضوع نور تفصیل په ډاګه کېدل د ولس په ګټه دي او باید ایوان کې په دې اړه خبرې وشي. سینیټ کې د وینا پر مهال ښاغلي بابر زیاته کړه چې د ایس پی آر د خپور شوي بیان په تناظر کې دا خبره په ډاګه ده چې دا پرمختګ د پوځ د مشر جنرل قمر جاوید باجوه او په اسلام آباد کې د سعودي سفیر ترمنځ د ملاقات نه پس شوی دی او د دې نه مخکې د پوځ مشر د سعودي عرب درې ورځنی دوره هم په ډېره خاموشۍ سره کړې وه. په تیرو دوو میاشتو کې سعودي عرب ته د جنرل قمر جاوید باجوه دا دویمه دوره وه. فرحت الله بابر وویل چې حکومتي وضاحت په دې معامله کې ځکه ضروری دی چې د پوځ په بیان کې د سرتیرو شمیره نه ده ورکړل شوې چې څومره سرتیري باستول کیږي او څومره وار لمخه سعودي عرب کې موجود دي، خو د بیان نه داسې معلومیږي چې د یو ډویژن نه لږ کم استول کیږي او په دومره لوی شمیره کې سرتیری بل هیواد ته د استولو هدف ولست په ډاګه کړل شي. خاغلی بابر د سینټ غونډې ته زیاته کړه چې د سعودي عرب اتحادي یمن د خانه جنگي لامل سیاسي جنگ بایللې ده او د سعودي عرب لخوا بندیزونو او هوایی بمبارۍ دغه مسله نور هم کړکېجنه کړې ده، نو د دې لوجې دا یو ستونزمنه مسله ده او باید تفصیل یې په ډاګه شي. فرحت الله بابر وویل چې په دې نږدو کې د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د یمن د حوثي یاغیانو غندنه کول او د هغوی لخوا په سعودي عرب راکټي بریدونه د دغه هیواد سلامتۍ ته خطر بلل هغه څه دي چې ترې څرګندېږي چې پاکستان په دغه شخړه کې د سعودي عرب تر شا ولاړ دی. فرحت الله بابر غوښتنه وکړه چې دا په ډاګه کېدل ډېر ضروري دي چې د پوځ استولو پرېکړه چا کړې ده. د فرحت الله بابر په خبرو د سینټ چیرمین میا رضا ربانی د دفاع وزیر خورم دستگیر ته امر وکړ چې ایوان ته د حاضر شي او د دې پښتنو ځواب دی ووایي، خو خاغلی دستگیر پاکستانی ټلویزیونونو ته ویلي دي چې دا سرتیری سعودي عرب ته د روزنې او مشاورت لپاره استول کیږي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ 22 په لنډو صفو 2113 14530 1930 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. امریکا غواړي پاکستان د هغو هیوادونو په فهرست کې شامل کړل شي چې پکې د ترهګرو د مالی مرسته کوونکو هیوادونو سار کیږي. امریکا داسې اشاره ورکړي چې ګواکې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په نوم د مالی چارو د سار له یوې ادارې نه دغه غوښتنه کړې ده. د ادارې غونډه راتلونکې هفته په پاریس کې کیږي. بلخوا پاکستان د دې اقدام په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي او دریس لري چې په دې اقدام سره به معیشت ته تاوان ورسي. دا چې د دې اقدام په راتلونکي کې پر پاکستان څه اثر وشي تفصیل په دې رپورټ کې واورئ. په پاکستان کې د امریکا په هغه اقدام اندېښنې پیدا شوې دي چې داسې اشاره ورکړي ګواکې دغه هیواد د ترهګرۍ تمویلونکو په سارلیست کې ورګډول غواړي. دا اندېښنې پس لاغې رامینځته شوې کله چې دا معلومه شوه چې امریکا د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په نوم د مالی چارو د سار یوې ادارې نه غوښتي چې پاکستان د هغو هیوادونو په فهرست کې ورګډ کړي چې پکې د ترهګرو د مالی مرسته کوونکو هیوادونو سار کیږي. د زیارت په ورځ ناوخته د امریکا د بارنو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورټ همدې طرف ته په اشاره کول ول
دی انټرنیشنل کمیونټی هاز دس سورت اف لانګ سټانډینګ ول کنسرن.
نړیواله ټولنه د پاکستان حکومت په اړه د ډېری مودې راهیسې اندېښنې لري. زمونږ په فکر دوی د تورو پیسو سپینولو مخنیوي، د ترهګرۍ خلاف او دغه شان د ورته حساسو مسئلو په اړه په ګامونو پورته کولو کې نیمګړتیاوې لري.
ناور ټویل دغه کاری ډله باوري کوي چې د ترهګري او غیر قانوني پیسو د سپینولو خلاف جدي ګامونه پورته کړل شي. د ناور په خبره د مالی چارو د سار ادارې سره چې د دوی کمی خبري شوې دي هغه لا نشي په ډاګه کولی. ټاکل شوی چې د مالی سار د ادارې غونډه راتلونکي هفته په پاریس کې وشي چې به پکې په دې موضوع بحث کیږي. په عین حال کې پاکستان ویلي د امریکا دغه اقدام اندېښمن کړی دی. د بارنو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې په 19 خبري غونډه کې ویل داسې اقدامات د پاکستان اقتصادي وده ته نقصان رسوي. هم د دغو منفي اثراتو خبره په پیښور کې کارپو اعجاز خټک هم کوي او وایي کچرې داسې اوشول نو د پاکستان د اقتصاد لپاره به ښه نه وي.
داسې نه دي چې دا چیږي دې وخت کې د دې سره یو هغه انټرنیشنل فاینانشل انسټیټیوشن پابندی نه لګي بالکاس نه کیږي. د پاکستان کې فاینانشل تعلقو یا پیسې بنوري خو شرایط به نو سخت شي. مخکې 2000 سوچ کولو اوس به لږ ځلا سوچ کوي معلومات به کوي بیا به پیسې دغه سي پاکستان ته سهای پر کولو یا مختلف سپورټ کې ورځي. د دې اثر به په بالټ لیک ممکن راځي هغه د یو پرایویټ کمپنی چې بزنسز یې انټرنل کچر دي آی به به خپلې ونیسي. نو مسله دا ده چې پاکستان کې کوم اکنامک سچویشن دی دی وسی کله خلک خپل ولین شول لږ روم شو او عمومي کمې رالو له پاکستان پیسې راکو انفو دی هغه
د اعجاز خټک په خبره پاکستان دریز لري چې د طالبانو خلاف له خپل وس سره سم کاروایی کوي او که داسې مالی تکلیفونه راشي نو د دغو ډلو خلاف د جګړې قوت به خراب شي او ترهګري به سیوا شي. خو نړیواله ټولنه وایي چې له پاکستان سره ډېر امداد وشو خو د وسلوالو خلاف د خپل وس مطابق کار نه کوي. برطانیه، فرانس او جرمني د امریکا د دغه اقدام ملاتړی دي. بلخوا د رویټرز خبري اژانس یو رپورټ له مخې پاکستان کوشش کوي چې ځان په دغه فهرست کې لا شامل دو بچ کړي. هم روانونه پاکستان د ترهګری خلاف قانون کې ترمیم وکړو او په جماعت الدعوه او فلاح انسانیت فاؤنډیشن نومې ډلو باندې بندیزونه ولګول چې وار له مخه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي.
زنغمایما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده. تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر وای پلان لري چې په راتلونکو څو ورځو کې جلسې پیل کړي او لومړی جلسه به په کوټه کې وي. منظور پښتین وای دا وخت له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دی خو د ده په خبره هم دا ستونزې دي چې د دوی قوت نور هم پیاوړی کوي. د پښتون ژغورنې غورزنګ وای ځینې غوښتنې منلې شوې دي خو لا هم ډېرې پاتې دي. تفصیل له اسرار العالمومن نورو.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران وایي پلان لري چې پر 15 نیټه په کوټه کې جلسه وکړي. منظور پښتین وایي د جلسې لپاره تیاری د عدم تشدد د اصولو پر رڼا کې نیسي او په مختلفو سیمو ګرځي او د لړکې کمپاینونه کوي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور وایي ځینې غوښتنې یې منل شوي خو لا هم ډېرې پاتې دي.
خو ګوره روان ور لا تر اوسه ګرځي. مرګونه وشول، پښتانه مړه شول، چا مړه کړل؟ تفتیش ته وشي. دغه تفتیش لا تر اوسه پر کمیټه نه جوړه شوې. او بل خبره مونږ کوم دا بدرکه شوی کسانو کړي و هغه په حق نه باندې مونږ خبره رواني او څنګه څه ریزلت هم را روان دی. حکم چې دا ماین صفه کولو کار په هغه باندې هم نتیجې روانې دي او ځای پر ځای هغه ماین صفه کول شروع شوی دي. او چې کوم د موضوع خبره وه هغه هم اعلانونه وشول. او چې کومه خبره د کرفیو د تشدد ده د وزیرستان پر خو دا خبره سمه روانه ده خو هلته اوس خبرونه راځي چې اورځي جلسې کې بیا کرفی او لګېدلې ده.
پښتون ژغورنی غورځنګ د فروری په لسمه په اسلام آباد کې خپل درنا تر هغه وروسته ختم کړه چې دوی په خبره حکومت ورته په لیکلې بڼه ورکړل چې غوښتنې به یې ومنل شي. دوی غوښتنه کوله چې په کراچۍ کې د نقیب مسجد په قتل تورن پولیس افسر راو انوار دی ونیول شي، فاټا دی له ماینونو پاک کړل شي، لا درک کسان دی عدالت ته حاضر کړل شي، په فاټا کې دی پر پوستو د خلکو زورول او کرفیو لګول بند کړل شي، او د ماورا عدالت وجنو په اړه دی عدالتي کمیشن جوړ کړل شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشره سمرین خان وزیر وضاحت ورنکړ، خو دومره یو ویل چې ځینې خلک اوس د دوی پر ضد سازشونه کوي.
اوس په مشر او په کشر کې ډېر غټ یو د نظریاتي فرق راغلی دی. هغه کشر دوره گزاره وس نه شي کولای، هغه یو اوس بدلون غواړي او شه بدلون غواړي، هغه امن غواړي. نو په دې کې د صبر ډېر زیات ضرورت دی. تاسو وخت نن هم جرګه روانه ده پټان کې، په هغه کې د موږ گرفتاری خبره کېږي چې دا چې کوم علاقان دي دا زموږ خلاف اخته. نو په دې کې به صبر ډېر زیات ضرورت دی. موږ به په جذبات باندې نه کوو، موږ د مشرانو ته به عزت ورکوو، پوهوو به کنه چې دا موږ لپاره څومره اهمیت لري.
خو د دې غورځنګ یو بل مشر علمزی مسجد بیا له دې سره اتفاق نه کوي او وایي ټول پښتانه مشران او ځوانان له دوی سره ولاړ دي. نوموړی وایي د پر امن احتجاج کولو پرته له دوی سره بله لار نشته.
او زه پر امید د خپل قوم نه یو او د خپل ځوانانو نه یو چې انشاءالله موږ به کاغذ دغه رنګه پورته کوو نو ستونزې به ختم کېږي. او کاغذ نه کو پورته که داسې ډېر تحریکونه هم چک شي په وخت وخت او نور هغې به ریزلټ نه راوځي. خو دغه دا تحریک چې تیمه ده دغه به موږ کمو نه، دغسې به جاري ساتو، دغه شعور به دغسې جاري ساتو او اواز به دغه رنګه موږ پورته کوو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مسعود ځوانانو درې کاله مخکې هغه وخت جوړ کړ چې کله دوی خپل سیمې ته لکډوالۍ ورستانه شول نو هلته کې پرې په ځمکه ښخ شوي بمونه چاودېدل پیل شول. د دې غورځنګ یو جوړونکی علمزی مسجد وایي دغه ماینونه د جنگ دوران په ځمکه کې ښخ کړل شوي وو او دوی له دې پر ضد غږ راپورته کړ چې بیا ورسره هغه ځوانان اهم ملګري شول چې په قبایلي سیمو کې یې د لادرکه کسانو فاټا اصلاحاتو او نورو غوښتنو لپاره کمپاینونه کول.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د نقیب مسعود پلار وایي د زوی په وژنه تورن پولیس چارواکي راوانوار ته به ضرور سزا ملاویږي. دا په داسې حال کې ده چې راوانوار د حفاظتي ضمانت ترلاسه کولو باوجود پرون سپریم کورټ ته حاضر نه شو چې له وجې د ته د عدالت سپکاوي نوټیس جاری کړل شو او عدالت د نقیب مسعود په وژنه د تورن راوانوار د نه نیولو فیصله واپس واخیسته. د پوځي او ولسي خفیه ادارو سربیره وفاقي تحقیقاتي ادارې او اف سي ځواک ته هم حکم وکړو چې د انوار په نیولو کې له پولیسو سره همکاري وکړي. دا چې راوانوار تروسا ولینه دی نیول شوی په دې اړه د اسرار العالم مومن تفصیل اورو.
د نقیب مسجد پلار وایي هغه تمه لري چې د زوی قاتلان به یې ونیول شي او دوی ته به انصاف ملاو شي. پرون له رسنیو سره په خپلو خبرو کې محمد خان مسجد تور پورې کړ چې راو انوار د ده د زوی قاتل دی. نوموړی وایي نقیب الله زما زوی دی، هغه بې ګناه دی، راو انوار ظلم کړی او دغه ظلم خلاف موږ سپریم کورټ ته راغلی یو. له سپریم کورټه موږ انصاف غواړو. زما یقین دی چې موږ ته به انصاف ملاو شي. دا براس حال کې دا چې راو انوار د حفاظتي ضمانت ترلاسه کولو باوجود پرون سپریم کورټ ته حاضر نشو. پرون د چیف جسټس په مشرۍ دوه کسیزه جرګګۍ چې کلا د نقیب مسجد د مقدمه اوریدنه کوله نو د سند پولیسو مشر اډي خواجه ورته وویل چې راو انوار څو ورځې مخکې په خپل اله د سره د واتس اپ لارې رابطه وکړه او دوی ته یې باور وکړ چې په 14 فروری به عدالت ته حاضریږي. خواجه وویل چې له پولیسو استخباراتي ادارو سره داسې معلومات نشته چې راو انوار له کومه ځایه په واتس اپ خبرې کړې وي. خو د پېښور پولیسو یو پخوانی مشر ملک نوید بیا له دې سره اتفاق نه کوي او وایي که څه هم راو انوار ډېر هوښیار دی او نیول به یې ګران وي، خو اوس داسې ټکنالوژي شته چې ډېر په اسانه دا معلومولی شي چې راو انوار له کومه ځایه په واتس اپ، موبایل یا نورو وسیلو خبرې کړي.
ټیکنالوژي دور اډوانس ته چې دی ټریس کوي شي څه کلونه مالونه راغلي واتس اپ باندې. نو دی وی چې موږ سره دا فیسیلیټي نشته، خو فیسیلیټي خو ما خیال دی چې اډوانس دور دنیا دور اډوانس ته چې سوشل میډیا باندې کم شي چې کیږي نو واپس ټریس کیږي شي. نو هغه کې په کار دی لکه دی مینه تو کې او شه پتو لګي.
ملک نوید زیاتوی چې څومره د نقیب مسجد د قاتلانو په نیولو کې ځن راځي نو همره د سین پولیسو شهرت ته تاوان رسیږي. نوموړی وایي کچېرې راو انوار له پاکستانه بهر تللی وي نو هم یې راوستل اسان دي، ځکه چې پاکستان له یو شمېر هیوادونو سره په دې لړ کې معاهدې لري.
دغه خبره ده که بهر ملک کښې هم دی نو نن سبا خو ټریټي دي د مختلف ملکونو سره، یو ای کښې هم څوک وي نو دی ونیسي او دا ریډ وارنټونه جې شو کړي نو بیا را واپس یې کړي. او دا اوس ټیسټ کول طی کول غواړي چې کم ملک کښې دی لینډ کړی، که دلته نه ایلیګل وتی دی افغانستان ته یا ایران ته هلته نه وتی دی نو بیا خو دای چې انټري کم ملک کښې دی هغه پته وکړي. دی یو ای دی که لنډن دی که هر ځای دی نو هغې نه پته لګېدی شي بیا بیا هلته هغه سره ټسټونه وي د لوکل خلکو هلته بیا پرابلم نه وي پته لګولو.
د نقیب مسجد قاتلانو د نیولو لپاره تحریک چلوونکو په وار وار مشال ډو ته ویلي چې سین حکومت په دې کار کې جدي نه دی. د دوی په خبره ځکه چې راو انوار له ځینو سیاستوالو سره ډېرې ښې اړیکې لري، خو د سیند حکومتي ګوند یو مشر سید غنی بیا له مشال ډو سره په خبرو کې دغه تورونه رد کړي او وایي چې له دې مسلې ځینې خلک سیاسي ګټه هم پورته کوي. یادوي چې د جنوبي وزیرستان ځوان نقیب مسجد د جنوري په 14 په کراچۍ کې د هغه وخت د ملیر پولیسو یو چارواکي راو انوار له ترګرو سره د تړاو درلودو په تور ووجلو، خو وروسته د پولیسو یوې تحقیقاتي ډلې وویل چې نقیب بېګنا دی.
دا پاکستان د داخله چارو مملکت وزیر طلال چودھری پرون د سینټ په غونډه کې ویل چې د تحریک طالبان پاکستان نیول شوي ویان احسان الله احسان ته به معافي نه ورکول کیږي. کله چې داسې رپورټونه خپاره شول چې ښایي حکومت احسان الله احسان ته معافي ورکوي نو د دې پر ضد د پېښور آرمی پبلک سکول په حمله کې د وژل شوو ماشومانو کورنو په پېښور هایکورټ کې مقدمه وکړه. د دې مقدمې وکیل فضل خان اډوکیټ و چې خپل هم زوی په برید کې وژل شو. کله چې پرون د پاکستان د داخله چارو مملکت وزیر ویل چې احسان الله احسان ته به معافي نه ورکول کیږي او د هغه پر ضد به په پوځي عدالت کې مقدمه چلوي، نو د مشال ریډیو همکار عبدالحی کاکړ د خبرګون لپاره له فضل خان اډوکیټ سره تماس ونیولو او د هغه رد عملي وپوښتلو.
حکومت نه ښکاري چې په موجوده سیاسي حالاتو کې چې حکومت په دې پوزیشن کې دی او که نه، ځکه چې تاسو ته به پته وي چې احسان الله احسان د وفاقي حکومت یا د صوبائی حکومت په ډایرکټ دغه کې نه دی او د پاکستان د فوج یا امنیتی ادارې چې دي د هغې په ولکه کې.
نو تاسو وایئ چې د مرکزي حکومت به چونکې د هغه فوج او امنیتی ادارې خو هم د پاکستان د حکومت لاندې راځي او دا د حکومت مملکت یعنی د داخله چارو مملکت وزیر دی او حکومت لخوا دغه یو پالیسي بیان په سینټ کې ورکوي، نو ستاسو په خیال باندې په دې به عمل ونه شي؟ هغه امنیتي ادارې به
داسې نه وینم چې د پاکستان کوم حکومت دی فوج نه زیات طاقتور دی، ځکه چې کوم په موجوده حالاتو کې کوم سچویشن دی د پاکستان. مونږ په پېښور های کورټ کې کوم پټیشن ما کړی دی هغه کې ما د وفاقي حکومت سره سره هغه ادارې هم فریقین جوړ کړي دي چې د چا په ولکه کې دا دی، خو د هغې طرف نه او د وفاقي حکومت طرف نه اوسه پورې په دې بابت کې سم مثبت جواب نه دی راغلی. نو که دوی دغه شي ګڼي یا وفاقي حکومت، نو په کار ده چې زموږ پېښور های کورټ چې کوم ریټ پټیشن دی هغه کې د دې جواب داخل کړي. متاثره شوي فیملیز په طور زموږ خو به دا خواهش خو دی دوی چې داسې وشي، خو کېدای شي دا داسې بعض سیاسي بیانات هم کېدای شي، خو که په حقیقت ته وشي دا به ډېره ښه خبره وي.
یعنی تاسو په حقیقت کې څنګه غواړئ، په څه قانع کېږئ تاسو؟
بالکل داسې کار مونږ خو د پیله ورځې نه د حکومت نه دغه مطالبه کړې وه چې د دې آرمی پبلک سکول په واقعه دې یو جوډیشل کمیشن آزاد جوړ کړي کوم چې د دې پلټنې وکړي چې دغه واقعه کې څوک ککړو، هغه خلک چې چا ډایرکټلی براه راست د دې ذمهداري قبوله کړې وه او هغه خلک چې کوم انډایرکټ یا خو فیسیلیټیټر وو یا هغه ادارې د چا دا ذمهواري جوړې ده چې د دغه ماشومانو حفاظت یقیني جوړ کړی وو او که هغوی څه نا اهلي ده یا هغوی خپل کار پوره سرته نه دی رسولی، نو هغه ټولو ته د سزا مونږ مطالبه کړې وه او مونږ اوس هم دغه مطالبه زمونږ قایمه ده او مونږ به غواړو د حکومت پاکستان نه چې داسې دې وشي. خو چې دا درې کاله او تقریبا درې میاشتې کېدې والا دي دغه کې اوسه پورې انصاف ونه شو، نو مونږ مجبور شو چې مونږ بار بار د عدالت دروازې ټکو او دنه انصاف غواړو.
مشال تا غوگونی سی او لروانو چارو زان خبر کلی.
دا مشال ریڈیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلې او ریډلې او لیدلې شي. د ماسپخین درې نیمه بجې وشوې. لند خبرونه لا اسرار علم مومن.
د لاهور ترګری مخنیوي او عدالت د زینب قتل کیس کې مرکزی ملزم عمران علی ته د څلور وارې د مرګ سزا اورولې ده. عمران ته د زینب د اغوا پر هغې د جنسي تیری قتل او د ترګری د خو لاندې دغه سزاګانې اورول شوي. د خبره لږ شېبه مخکې په لاهور کې حکومتي وکیل احتشام قادر خبریالانو ته وکړه. یاد وی چې د جنوري په څلورمه د پنجاب په قصور ښار کې د یادې وکلنې ماشومې زینب انصاری مړې وموندل شو. له دې وروسته پولیسو د عمران علي په نوم یو کس له زینب سره د جنسي تیری او وژنې په تور گرفتار کړو. پاکستانی سینیټر د هیواد د دفاع وزیر خورم دستگیر خان سعودي عرب ته د پاکستاني فوجیانو د استولو په معاملې د وضاحت لپاره ورغوښتي. پرونه د پیپلز ګوند سینیټر فرت الله بابر د سینیټ غونډې ته ویل د سعودي عرب سفیر د پاکستاني فوج له مشر سره ملاقات وکړ. له دې وروسته په دې وروستیو کې د پاکستان فوج اعلان وکړ چې پاکستان او سعودي عرب ته فوج استوي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر وایي د لانګ مارچ نه وروسته حکومت لا هم د دوی ځینې غوښتنې نه دي منلې. منظور پښتون پرون مشر ډو ته ویل چې دا خبره د منلو وړ نه ده چې د پاکستان دوه ویشت ادارې د نقیب مسیر په وژنه تورن پولیس چارواکي انور نشي نیولې. د یوکرین ولسمشر پیټرو پوروشنکو د میونخ نړیوال امنیتي کانفرنس ته ویلي چې روس نړۍ له انټرنیټي جګړې سره مخامخ کړي. هغه غوښتنه وکړه چې غربي حکومتونه دې پر روس فشار زیات کړي څو ماسکو په یوکرین کې د خپل اثر د پراختیا هڅې بندې کړي. او د جنوبي کوریا په پیانگچانګ کې د ژمي اولمپیک لوبې روانې دي چې پکې پرون پر واورې د زغل یا سکینګ په فری سټایل لوبه کې د بیلاروس لوبغاړي د سرو زرو مډال وګټلو.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ستار عالم مومن درته وړاندې کړل. اوس وخت شوه د هفتوار پروګرام سروې. په دې پروګرام کې نن له ماریا عمر سره خبرې لرو. د دې پروګرام پس تاسو لپاره یو بل نیوز پروګرام جمهوریت هم شته. را سره اوسه. السلام علیکم او ستړي مشي. په سروې پروگرام کې درته زملي حمیر زاده هرکلی وایم. نن را سره په پروگرام کې لاهور ماریا عمر میلمنه ده. ماریا د 2009 کال راځي د تجارت سره تړلې ده. هغه د خزو یو آنلاین فری لانسینګ کمپنۍ ډیجیټل لیگ مشره ده چې په نړیواله کچه ډیجیټل خدمتونه رسوي. ماریا او د هغې ډله یا ټیم له کورونو کار کوي، ریسرچ یا څېړنې کوي او ډیټابیس مینجمنټ کوي. ماریا خزو ته آنلاین تربیت ورکوي سو هغوی ځان ته روزگار موقع پیدا کړل شي. د نړیوال بانک په مرسته د هغې د کار هغه ماډل اوس په خیبر پښتونخوا کې په کامیابۍ سره کار کوي چې ماریا یې شروعات له هونځانه کړی و. هماغه ماډل باندې اوس د پنجاب حکومت هم کار کوي. هغه د یو امریکایي تینک ټانک یا څېړنیزې ادارې تینک ګلوبل انسټیټیوټ سره هم کار کوي. هغوی سره زموږ رابطه شوې ده. ایته په پروګرام کې هرکلی وایو. السلام علیکم ماریا.
وعلیکم السلام جی.
که تاسو وایئ چې تاسو چیرته تعلیم حاصل کو، نن سبا چیرته پاتې کیږي، او بیا تاسو دا کار څنګه شروع کو، په کومو حالاتو کې شروع کو؟
زګي اسې کې فاټا نا تعلق ساتم، زګي دا ساوث وزیرستان نا تعلق ساتم. سبق چې مونږ ما ډیر اسماعیل خان بنو کوهات سوات دې ژوند نه سبق شروع کو، او بیا آخر کې پېښور نما میټریک کو بی ایم ایل تنا اوکړه، ایف جی کالج نا التنا یونیورسٹی نا انگلش لٹریچر کې ما جی ایم اے کو، اور هغه نه پس جی ورته نه پس ما ٹیچنگ شروع کو اسکول کې، او چې هغه مې وکړه. هغه نه پس چې زما ماشوم وړوکیو نو ما کار پر خودو رہی نہ پس مدا آن لائن کار شروع کو چے کم بس اگے نہ زیاد شو او دیزی تو رسے دو چے اخا جی ویمنز ایش لیگ جو شو
خدر تو اے چے ساسو چے کم تعلیم او تربیت حاصل کرے او بیا ساسو بالکل آئی ٹی سیکٹر تا واوڑی دے کنا نو اے دا پار تاسو سخاز دکڑا اوکڑا دا سوچ ما سنگ راغلے او دا موقع سنگ پیدا شو چے تاسو دا پلیٹ فارم جوڑ کو او بیا لک شانتے دے پلیٹ فارم بارے کی موائے چے اوری دن کی واوری دا تاسو کار سکوے
جی نو خبر دا چیز اوس ہوں آئی ٹی فیلڈ کی نیم ما شروع کرو کار جی دا رائٹنگ والا دا یو پلیٹ فارم بو اگی تین کہ او ڈیسک نم ہو اس اگی نم بدل شو اگا او ڈیسک اور ای لانس اگی تین کے مشہور پلیٹ فارم جو اگا اس اپ ورک شو نو اگی نا با مکا نیولو اور دا رائٹنگ کار با میں کولو اگا ما یو ٹائم دا سرا لو چھ کار برا سرا زیادہ ٹائم با دم رنو نو ما نور خلق کو تخپل نیس تا خورزه تا یا یو نو اخی فرینڈ تا میں کار کول شروع کو
صحیح
نو اگه نا دا ایڈیا را لا چه بای دا سه نور خزی دی ما سا شانتی کی چه واده شی بچی نو اگه خپل کریر نشی کنٹینیو ساتلی نو اگه تا دا پویا ورکول غواڑی چه اگه تا پتو لگی چه اخپل کورونو نا پا فلیکسیبل ٹائم بانے دا کار کولی شی نو اگه سر سٹارٹ شو ویمنز ڈیجیٹل لیگ اور مونگا اس ڈفرنٹ ہر قسم کار چه کم آن لائن کے دیشی اگه خپل کلائنٹس تا آغا سروسز ورکو کا آغا بیا پروگرامنگ ای کا آغا ایپ ڈیولپمنٹ ای کا آغا ویب سائٹ ای کا آغا لکھی یا ڈیٹا وی نو ہر سشے چکم پر انٹرنیٹ کے دیشی دا آغی ایکسپرٹیز مونگا دا خزو پا ذریعہ ورکو دل تنا ویمنز ایج لیگ جوڑ شو اور ویمنز ایج لیگ چھ دے خلق ہوئی چھ ٹیکنالوجی تا سنگر رالے نو زی ٹیکنالوجی کے اوسم نیم اوسم پا ٹیک نا پوئے گم بزنس کول رالو خپل کاروبار چلو رالو نو چھ کاروبار در شن بندہ دا سے خلق ہائر کی خپل ٹیم کے راولی چھ کم ٹیکنالوجی پویا لری جس لیگ مونگا ما دا شروع کرو سن لسکا مخ کے چھ بس دا سے آن لائن یو پلیٹ فارم جو چھ خزوت لا پویا ورکو چھ آن لائن کار سدے سنگ کی گی فراڈ سدے پکے اور صحیح سدی پکے او دوی سنگ التنا فائدہ خست لیشی تو دا شروع شو او دا بس اتلا اس دیزی ترا وس وچ اس مونگا پاکستان کے آفیشل پارٹنر جو دا فیس بک او دا اپ ورک ورلڈ بینک سرا مو کارو کو اور بس اس مونگا ٹریننگز ہم ورک کو کاروں ورک کو
ہاں نو پلار کے تاسو سوی نے سو چیلنج نو چ تاسو ور سره مخامخ شوی به خزل پار ادا کر سوم رخه دی
خامخ جی چیلنجز کو چی یو نو شی سوک شروع کین نو سل سوالو نو چ دا سدی ولی دی د دې سم مقصد دی چې ما شروع کو نو اټی ټایم کې ډیر کم خلکو چې دا کار کولو نو کور طرف نه هم دا چې بی دا تسکی ټولو رس په کمپیوټر باندې ناشته څه فائدہ ده زای او شروع کې دا چیلنج را لو خو هغه شکر دی چې کورونا په دې پوهې دل چې بی کور ناشته چې سوم کینو خیر دی دین علاوه دا چیلنج چې بی پاکستان ته پیسې را غوښتل ډیر ګرانو پیپل سسٹم نشتا پاکستان کے نو اگلی وجہ نہ بہت ڈیرا مشکل شو چی کلائنٹس پورا دنیا کے ہو نارتھ امریکہ کے ہو یورپ کے ہو ویل بھائی مونگا پے پال بانے پیسے در کو مونگا چی پے پال خوش تا نہ دلتا اگا چیلنج لالو اگے نہ پس بیا چی سوک تا سو کار سیریس اخلی چی تا کار شروع کی اور دا سے کار شروع کی چی تانا مخ کی بل سوک نہ کی نو خلق کو تدا پورا ورکول ڈیر گران چی چی اگا تا سو سیریس اخلی چی دا کار واقعی کی دیشی نو دا سٹرگل ہو جی کہ دیزی تراؤ رسے دو چے ہاں آخر مو گورنمنٹ او پدی راضی کو چے آو خام خار دی کے ضرورت تے مونگا یوت تا پارا زمونگا خزو دا پارا چے اغیر تا دا مواقع ورکو چے کا پاکستان کے ان ایمپلائیمنٹ تے نو پورا دنیا تاسو ته مخکې تکولاو ده چې چېرته نه تاسو کار کولی شئ، صرف پاکستان نه دی خو دا تاسو خپل کور ناست کولی شئ.
دې کې بیا تاسو ښځې د دې جوګه کوئ چې دوی له تربیت ورکړئ، او بیا دوی لکه څنګه دوی ته ښایي چې آنلاین طریقه باندې دوی ځان له کار روزګار کولی شي په کور ناسته، تاسو څه کوئ؟ بیا دې کې د کلي ښځې هم شامل دي او که څنګه؟ بیا د کلي ښځې او کمپیوټر باندې لکه دا زه نه پوهېږم که لږ پوه کې تاسو.
نو کلی ښځې خو انفارچونیټلی مونږ نه شو کیټر کولی، کولی شو خو که هلته هغې سبق ویلي څه نه څه بیسک لیټرسي ورسره یي، بیسک په کمپیوټر پوهېږي چې بای آن آف څه دی او دا انټرنیټ دی او بس دومره پویا خو خامخا غواړي، ځکه چې مونږ کمپیوټر ټریننګ نه ورکوو چې کمپیوټر څنګه آپریټ، مونږ دا ټریننګ ورکوو چې تاسو څه هم سبق ویلی دی او څه سکل دی هغه به آنلاین څنګه تاسو خرڅې. چې ټریننګ ورکوو زیاته تر ټریننګ مونږ فزیکلي لوکیشن ته لاړ شو او هلته ورکوو. فار ایگزامپل اوس مونږ چې ورلډ بینک سره ټریننګ کړو نه ټول کې پی کې نو پېښور، نوخار، کوهاټ، مردان، مانسیرا او افتاباد دی علاقو ته مونږ تللیو او دا ټریننګ مو ورکړیو جنکه دوه طریقې سره مونږ ته راتلې. یو خو دا و چې هغې په کالجز یا یونیورسٹی کې مونږ ټریننګ ساتلی وو، او بل دا و چې کوم جنکو سکولونه ویلي دي او کورونو کې ناستې دي یا واده دي نو هغې لپاره بیا مونږ اوپن ټریننګ به کېښودل. لکه خبر کې یو زی دی هغې ته وایي بیس کیمپ، نو هلته به مونږ ٹریننگ ساتلو. په افتاباد کې مونږ کنیکٹڈ پاکستان اور دغه سره ٹیک ویلی افتاباد سره به مونږ ٹریننگ ساتلو چې او مونږ کوشش به دا چې بھائی مونږ ور دا پوهه ورکو چې تاسو به خپل کار څنګه غواړي او مونږ به آن لائن.
دیس از سکسس سٹوریز شته تاسو سره؟ آیا هغه ٹریننگز چې تاسو په خیبر پختونخوا کې ورکړل دیس کامیاب یا ښه نتیجه راوته، تاسو ته مطمئن یې؟
بالکل جی، زه ډیر مطمئن یم. مونږ 365 ښځو ته ٹریننگ ورکو په یو کال کې،
ماشاءالله.
او دا ښځو چې اول نه آن لائن کار یې نه کولو پوهه نه وه، او دې کې مونږ 60% ښځې مونږ چې سروې وکړه وروسته نو 60% ښځې آلریډي کار کوي، هغوی کار مونده هم کو او فالو اپ هم کو اور اوسه پورې هغه کوي. نو دا زیرو نه 60% راتلل ډېر غټ کامیابی دی. که داسې تاسو وګوري چې 51% پاپولیشن زمونږ د ښځو دی، که دې کې 30% هم ایجوکیټډ دي او 22 کروڑ یو، نو دا ډېر زیات نمبر جوړیږي. اور هغې نه نورو ښځو ته شی ملاویږي چې مونږ هم سکول ایشو. صرف دا نه ده چې مونږ کور ساتل ډېر ضروری دی، زمونږ یو رول دی، مونږ به کوو ولې به نه کوو. سره سره که مونږ کریئر هم ساتل غواړو نو هغه څنګه کولی شو. دا کلیواله یو بل قسم ده چې اوس فیسبوک سره چې مونږ کوم پروګرام لانچ کوو، شی مینز بزنس، هغه دغه ده چې بای ته آن لاین بزنس به څنګه کوي. فیسبوک باندې په تاسو کتلی ډېر سمال دا ګروپس دي، پیجز دي چې کپڑے،
بالکل.
نو فیسبوک دا خبره ریئلائز کړه چې دی کې ذات خزی دی او سمال بزنسز والے دی، نو دوی ته کومه ٹریننگ ورکو چې فیسبوک په صحیح طریقہ څنګه استعمال کې چې زیات خلک او پته لګي.
تپوس به کومه چې خزی خ انټرپرینورز یا تجارت چې دی هغه کولی شي په خطوګه باندې تاسو غنه چایه په دې کې صلاحیت شته؟
101% منم چې خزو نه زیات، مطلب که خزو دې کسړې دی خو او که خزو ته دا لګي چې مونږ نشو کولو دا د سړو کار دی نو بالکل غلط دی. زه تاسو ته وایم چې نن ټولو نه غټ کلاینټس چې دي د بزنسز خزې دي.
په مستقبل کې په راتلونکي کې تاسو څه پلانونه دي څه کول غواړئ؟
زما کلم ژوند کې ما نه اکثر تپوس پې خلک زما کله هم پلانز نه، ځکه ما ته کار مطلب په خپل تھنگز جسٹ ہیو اے وے آف ہیپننگ ود می الحمد للہ. خو زما پلان کله هم نهی او زما خواهش ضرور ده، اور خواهش زما دا ده چې اوس ښځو ته زه انټرپرنورشپ باندې ٹریننگ زیات کړم، وړو کې شهرونه ته هم لاړ شم ورته وښیم چې دا څنګه کولی شي هغې، اور هغې ته یو داسې سیف اسپیس یو بلڈ کم یو داسې سکول یا داسې انسټیټیوټ چې چېرته هغه بغیر د فکر او اسپیشلی کے پی کے چې هغه بغیر د پیغام بغیر د فکر بغیر د فیملی خفګان راتلی شي خپل کار کولی شي نوې آئیډیاز اخستی شي
ټولو اوریدونکو ته او کومې جینکه یا ښځې چې دي تاسو نه انسپایر کیږي او اخلي لګیا دی ای ته به تاسو څه وایي
اسی ته به زه دا وایم چې مونږ په ژوند کې مونږ په ملک کې اکثر ښځو کې یو وکټم مینټیلیټی دی چې مونږ سره بد کیږي اور مونږ دې بد ته جوړ شو یو او دې باندې به مونږ صبر کوو صبر ډېر ښه شی دی او قسمت الله خامخا را لېږي خو تاسو خپل قسمت کا بدلول غواړي نو لږ به محنت کې لږ به خپل طرف نه سٹیپ اخلي
ډېره مهرباني ماریا امید کوم چې نننی پروگرام به تاسو خوښ شوی وي ماریا عمر را سره خبرې کولې په راتلونکو هفتو کې به دغه شان نور میلمنې راځي د غوی سره بدایي د کار ژوند او تجربو په حواله خبرې کوو تر هغې د ځان خیال ساتي د الله پامن اوس وخت شوی دی د هفتوار پروگرام جمهوریت د جمهوریت په نننی خبرونه کې مو د پښتنو په ټولنه کې د هنر د اوسني حال او د جمهوري ارزښتونو د ودې لپاره د هنر په اهمیت بحث کړی دی په خبرونه کې به واورئ چې د پښتو ژبې هنر په خوا څنګه او اوس څومره پرمختګ کړی دی همدارز دا به واوري چې د پښتو شاعري او موسیقي د جمهوري ارزښتونو د پرمختګ لپاره سر رول لوبولی شي د خبرونې کوربه پامیر ساحل دی
آیا د پښتنو په ټولنه او د وګړو په رویه کې جمهوري مزاج شته او کنه د پښتو شاعرۍ او ادب په تیره څه د پاسه یوه لسیزه کې د جمهوري ارزښتونو د ودې لپاره کار کړی دی او که څنګه د پښتو ژبې سندرې فلمونه او سټیج ډرامې آیا د جمهوري اقدارو د پرمختګ پیغام ورکوي په ټولنه کې د زغم او ډیموکراسۍ د پرمختګ لپاره شاعران او موسیقاران څه کولی شي دا او نورې پوښتنې د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړو تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ
جمهوریت
اوریدونکو په تیره سده پاسه یو لسیزه کې په قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا او د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې ناامني خپره شوه چې د ټولنې د وګړو پر ژوند یې لوی اغیز وکړ له دې سره سره که تیرې یوې لسیزې ته ولیدل شي نو د پښتنو ټولنې ته د ټکنالوژۍ لیږد هم ممکن شو او د پښتو موسیقي هم له نویو ټکنالوژیکو آلاتو او وسایلو برخمنه شوه پښتنه دا ده چې آیا د پخوا پرتله پښتانه په ټولنیزه توګه اوس په خپل مزاج کې جمهوري دي او کنه په دوبۍ کې میشت شاعر لیکوال خبریال فعال او د ټولنیزو چارو پوه نزار یوسفزی وایي د پخوا پرتله د پښتنو ټولنې شاتګ کړی دی او جمهوري رویه پکې کمه شوې ده
فیسبوک او داسې ځینو وګورو کنه نو هم پښتانه په یو خبره باندې سې بیس مباحثې ته تیار نه دي باندې خپل دریځ وړاندې کړي که تا یو خبره ولیکه ده نو ولټه تا نو پاغې جواب چې کنه په کانزلو کې په بد ورځو کې په دې کې به تاله درکوي لکه نو که موږ وګورو په خوم لکه زمونږ حجرین چې کله نه تللي دي نو په حجرو کې به داسې کېدل چې ورته به خبره وکړه نو بل سړي د هغې په دلیل په منځ باندې جواب کوو ځکه چې حجره به د ټول چم او د ټول لوري او د ټول ښي به شریکه وه د مختلف نظرونو فکرونو خلک به راتلل په هغې کې به د خلکو هغه زده کړه کېده خلکو په کې زده کړه کولی شو خو چې هغه حجره زمونږ د منځه لاړه او په جان بوج کړل لکه خلکو چې کنه موږ سره داسې وکړل چې حجره د منځه لاړه د هغې نه پس زما په خیال د پښتنو په دې رویو کې مونږ وګورو دغه جمهوري مزاج په کې ډېر زیات کمی دی
نزار یوسفزی وایي شاوخوا دېرش کاله مخکې د ده په کلي کې به د ښځو او نجونو میلې وي خو اوس داسې وخت راغلی دی چې د سړیو میلې هم نه کېږي او د دې لامل دا دی چې پښتانه د سخت دریځۍ پر ضد غلي پاتې شوي دي
زه چې کله الکومه د نن نه دېرش کاله مخکې زمونږ په کلي کې به په اختر کې باقاعده د جینکو میله وه او په هغې کې باقاعده جینکو په ټاټ باندې ځانګل کله چې اوس لکه پرسکو دنیا په وړاندې لاړه مونږ څه چل وکړو چې هغه د جینکو او د ښځو هغه میلې خو پرېږده بلکې هغه د سوغ میلې هم زمونږ لاسه لاړې او داسې چلو شو دوه درې سخت دریځه کسان را پاڅېدل د ټولو خلکو نه ورسره غوږېدل چې میله به نه کېږي باقي پښتانه په دې خبره خاموشه پاتې شوي دي نو که چېرته پښتو ژبې د حق خبر راغلې هم پښتانه خاموشه پاتې شوي که چېرته پښتون وطن د حق خبر راغلې هم پښتانه خاموشه پاتې شوي دي پښتنو نه د احتجاج هغه ماده نه کې را تاسو وګورئ د پخوا په مقابله کې اوس په پښتنو کې را سخت رښتوب ډېر زیات راغلی داسې نه دی دا د پاکستان د سټیټ باقاعده پالیسي ده
خو په تېره یوه لسیزه کې د عالمګیریت یا ګلوبلایزیشن له کبله پښتونخوا او قبایلي سیمو ته هم نوې ټکنالوژي ورسېده چې دې ټکنالوژۍ نه یوازې د خلکو ترمنځ د رابطو جوړولو ټینګولو او پراخولو لار برابره کړه بلکې د پښتو هنر او په ځانګړي ډول موسیقي هم له نویو آلاتو او وسایلو برخمنه کړه آیا دا ویلی شو چې په تیره څه د پاسه یوه لسیزه کې پښتو موسیقي پرمختګ کړی دی او که نه د پښتو ژبې نومیالی سندرغاړی هارون باچا وایي موسیقي پرمختګ کړی دی خو کیفیت یا کوالټي یې خرابه شوې ده
د موسیقي په شکل چې ورته وګورو نو خو داسې معلومیږي چې پرمختګ یې کړی دی د پښتو دغه اوسنی موسیقي ته دغه یا دغه د تیرو د لسو اتو کالو موسیقي ته چې ګورو نو نوي هنرمندان راغلي دي نوي سازونه معرفي شوي دي د کمپیوټر د نوې ټکنالوژۍ استعمال پکې زیات شوی دی نو په دغه معنا کې ورته ګورو بیا خو ویلی شو چې د پښتو موسیقۍ پرمختګ کړی دی خو زما په ذاتي رایه دا ده چې هغه که څه هم موسیقي ډېره شوې ده خو کوالټي موسیقي مخته نه راځي که نه ډېره کمه راځي یو څو د ګوتو په شمار سندرغاړي دي چې هغوی شعوري هڅه کوي چې ښه موسیقي وکړي ریکارډ کړي ثبت کړي ښه کلام انتخاب کړي ښه شعر انتخاب کړي راواخلي هغه کمپوز کړي بیا یې جوړ کړي پښتنو ته وړاندې کړي
نزار یوسفزی وایي د موسیقۍ د کیفیت خرابېدو لامل هنر یا هنرمندان نه دي دی وایي د موسیقۍ بازار ته داسې خلک راغلي دي چې یوازې د پیسو له ګټلو سره یې سروکار وي
دا فنکاران نه دي جی اصل کې دا داسې دي چې دا داسې خلک دي چې د پښتنو د کلتور خلاف باقاعده په یو ډېره لویه توګه دوی سازش کوي او دا کار کوي لکه هغه ما ته یو سړي دا خبره وکړه چې پلانچی فنکار د افغانستان لپاره دا ته خپلې سندرې ویلي نه ما وایي دا دوی مارکیټ ته ګورو سندرې وایي دی ذهني طور او فکري طور دغه خبرې سره متفق نه دی خو دی ګوري چې زه په خپله سندره کې ننګرهار ذکر کوم د افغانستان ذکر کوم د کابل ذکر کوم زما کیسټ ډېر خرڅېږي زما سندرې اورېدونکي ډېر دي دی فکري طور چې کوم دی خبرې ته نه دی تیار لکه نو که تاسو بلیبل اخ ته وګورئ نو په دې پښتو کې داسې سندرې نن سبا لیکل کېږي چې هغې کې تشدد دی په هغې کې چې کوم دی نو دماکي خبرې پیل کېږي بل دغه فلمونه چې کوم دي دا خو بیخي د پښتنو د کلتور په ضد باندې دی او موږ کوشش وکړو
هارون باچا د پښتو موسیقۍ نامعیاري کېدو درې لاملونه ویني دی وایي یو لامل د پیسو ګټلو فکر دی دویم ځینې هنرمندان غواړي چې بس په یوه ذریعه نوم وګټي او دریم دا چې د پښتنو په ټولنه کې د تعلیم سطح یا کچ ټیټ دی
یو خو دغه د مارکیټ خبر ده چې مارکیټ کې داسې خلک ناست دي دغه کم کسان چې کیسټونه جوړوي په پېښور کې یا پلوري نو د هغوی د پښتو د موسیقۍ د ښه معیار سره هېڅ سروکار نشته هغوی خپل کاروبار دغه مقصد دی چې په دغه لاره پیسې وګټي نو یو خدای دا چې هغې د ښه کلام او د بد کلام په منځ کې تمیز نشي کولی بیا ځینې زمونږ هنرمندان دي سندرغاړي دي چې بس شوق ته چې زه راشم په سکرین یا په موسیقۍ کې پښتو کې راشم او ما خلک وپېژني هغوی بیا هغه د پښتو په شعر او ادب هغه لږ ډېره پوهه هم نه لري که نه چې یاره ښه شعر کمی ودی بد شعر کمی ودی زه باید څه شعر واخلم چې په موسیقۍ کې ووایم نو دغه دویمه خبره شوه او بل زمونږ د پښتنو کې هم که موږ وګورو نو د هغې تعلیمي د سواد کچه ټیټه ده دا په زما په خیال چې وخت نیسي چې دغه پښتنو کې تعلیم عام شي خلک وپوهېږي په دغه زده کړې وکړي او تیره تیره د پښتو په شعر او ادب سره علاقه ولري په هغې کې هم زده کړې وکړي نو بیا مونږ یو تمه کولی شو راتلونکو خدای خبر څومره کلونو کې چې مونږ بر دې جوګه شو چې خلک بیا په مارکیټ کې هم د ښه هغه موسیقي چې ښه شعر پکې ویل شوی د هغې تقاضا وکړي نه د دې اوسنیو هغو چې دا کوم په مارکیټ کې دود شوی دی روانه ده
د ټولنیزو چارو په نظر یوسفزی وایي د خراب معیار هنر ټولنې ته وړاندې کول د ټولنې پر ټولو وګړو بل عموم او پر ماشومانو بل خصوص بد اغیز کوي
زموږ ماشومان خو خامخا ګوري او زموږ ماشومان به کوم نه غیر فاتینه نقل کوي خبر جهانگیر خان نه نقل کوي هغه دلته چې کوم سټیج شوګانی پرې توبای کیږي هغه د پښتنو په کلتور یو ډیر لوی بدنما داغ دی دومره بد خبره ده چې هغه داسې د پنجاب او د نورو جبرا ډانسران راځي او دلته کې ډانسونه کوي او د نورو ژبو د نورو قومیتونو خلک راځي او هغې ته ناست وي مونږ چونکې قانونن دا کار نه شو کولی چې هغې منی کړو خو مونږ چې دا کوم خلک شوګانې کوي مونږ ورته رسو پیري په جرګه په مرکه تکي خو ته مورې لاس کړی دی زه نه هم ولې نیولې ده چې خدای ته وګورئ دا هم راولې دا د پښتو لپاره بدې خبره ده خو مونږ چونکې لږ کسان یو محدود یو زه هم که ټول پښتانه دې خلاف راپاسي او پولیس کې بیداری پیدا شي کېدای شي چې دې شي مونږ مخنیوی وکړی شو
شعر او موسیقي له یو بل سره تړلي وي
که د موسیقي کیفیت خراب شوی دی نو آیا په تیره څه د پاسه یوه لسیزه کې د پښتو شعر معیار هم خراب شوی دی او کنه داسې نه دي شوی؟ هارون باچا وایي شعر پخوا هم ښه و او اوس لا ښه شوی دی.
زه به ووایم چې شعر خو اوس لا هم ډېر ښه شوی دی. یا خو وجه دا ده چې دا څنګه چې موږ ذکر وکړو په خپلو خبرو کې چې د پښتنو ته ستونزې دومره غټې غټې پیښې دي چې یو شمېر ځوانان شاعران پکې مخته راغلي دي، هغوی اوس هڅه کوي چې همدغه د پښتنو دغه حالت چې دا په شعر کې دنیا ته وړاندې کی.
نزار یوسف وایي د پښتو شاعرانو ادیبانو او ټولو هنرمندانو له پخوا راهیسې خپل رول په ښه توګه لوبولی دی، خو د دې نومیالیو هلې ځلې او هڅې د ټولنې په سطحه نه دي عملي شوي.
پښتنو هنرمندانو، پښتنو شاعرانو، پښتنو ادیبانو خپل رول په ډېر ښه طریقې سره لوبولی دی. که تر پښتو شاعري وګوري همیشه د مزاحمت شاعري پاتې شوې ده، همیشه د دې قام، د دې وطن، د دې خاورې خلک دوی ته بیدارۍ غږ ورکړی دی. تاسو ټول د پښتو شاعري بیا زموږ هنرمندان وګورئ، د هغې په سندرو کې همیشه د دې وطن، د دې خاورې، د ښایستونو نغمې هغې ویلي دي او د خپل ولس د را بیدارولو لپاره چې کوم لکه ډېر کار کړی دی. خو عملی قربانی بیا هغه شی چې کوم دنو اجد جهد چې کوم دنو هغه صرف د سندرو در حده پوری، در لیک در حده پوری دی.
د خپل خبرې روښانولو لپاره یوسف زید وسنی حکومت له طرفه د پښتو ژبې په نصاب کې د کمولو او اختیاري کولو او د پښتنو په ټولنه کې د هیڅ خبرګون نه ښکار کولو مثال ورکوي.
حکومت دا فیصله وکړه چې دا پښتو ژبه چې کومه ده، دا د اول ټولګي نه والی در دولسم ټولګي پورې تیر د عوامي نفس لپاره حکومت کړو. دې حکومت چې کوم نن داسې وکړل چې دا د اول ټولګي نه در پنځمه پورې بیا کړه او هغه هم اختیاري کړه چې هر ماشوم ته به اختیار وي که هغه پښتو وایي وبه وایي که نه وایي نه دي وایي. اوس مطلب دا دی چې دا داسې خبره چې سیاستدان خو له خپلو سیاسي ګټو ته ګوري په دې نه راپاسي. موږ ډېر کوشش وکړو چې په دې پښتانه احتجاج وکړو، نیم کې لیکونه هم وکړل، خو ما نه لیدل چې د پښتون د پښتو په ګټه کې کوم سیستم کوم نن هغه پرې فیسبوک یا په دې سیزنو کې شیر کړل.
له هارون باچا مې پوښتنه وکړه چې آیا دا د هنرمندانو ذمہواري ده چې ولس ته پیغام ورکړي، کنه د ولس د ساتیرې فکر وکړي او کنه دوی باید دواړه خبرې په پام کې وساتي؟ باچا وایي د پښتنو د ټولنې ستونزو ته په کتو د موسیقارانو دا ذمہواري ده چې لازمن ټولنې ته یو پیغام ورکړي.
زمونږ د پښتنو د سیمې ته خپل ستونزو ته وګورو نو بیا د موسیقۍ یو لار موږ سره دا چې هغه موږ د دې لپاره هم په دغه مقصد لپاره هم کارولی شو چې په دې کې موږ پښتنو ته چې کوم ستونزې ورپېښې دي هغه یادې کړو، یا د دغه ستونزو حل لارې کومې کېدای شي هغه پکې موږ یادې کړو، داسې شعر راواخلو. نو زما په خیال چې یوازې د تفریح په معنی به د هغه چا لپاره چې هغوی ژوند هوسایي څه ستونزې ونه لري، نو زه هغوی بیا کولی شي چې موسیقي یوازې د تفریح د یوې وسیلې په توګه وګڼي یا وایوري. خو زمونږ د پښتنو چې د بده مرغه له ډېرو ستونزو سره مخامخ یو، نو دغه یو لاره کېدای شي موږ سره د موسیقۍ دغه یو لاره داسې ده چې موږ کولی شو چې له دغه لارې د پښتو موسیقۍ هغې ته هم خدمت وکړو او ټولنې ته هم خدمت وکړو.
نزار یوسفزی زیاتوي په پاکستان کې د پښتنو تعلیمي نظام نه پښتو لري او نه پښتونولي. د ده په اند دا د ټولنې د وګړو، پوهانو، ادیبانو، هنرمندانو او سیاستوالانو دنده ده چې د ولس د پوهاوي او جمهوري ارزښتونو د ودې لپاره په ګډه سره کار وکړي.
یا چې کوم نصاب دی تعلیمي باندې چې خو نه پښتو شته ولې پکې پښتونولي شته، نه هغه پښتون ماشوم د خپل تاریخ نه خبروي، نه د خپل کلتور نه خبروي، بلکې کوشش دا روان دی چې پښتانه د خپل کلتور نه، د خپل وطن نه، د خپلې خاورې نه رشته پرې کړی شي. خو موږ د شاعرانو نه ډېره تمه لرو، موږ د ادیبانو نه ډېره تمه لرو، موږ د هنرمندانو نه ډېره تمه لرو، موږ د سیاسي ګوندونو نه، د خاص کر د پښتون ملتپال ګوندونو نه. اوس هغه کم پرسته پښتانه چې کوم دي رور هغه د هغې نه مایوسه کېږي، هغې ته بله لار نه ښکاري چې زموږ مشران واضحه او پرېکړې خبره نه کوي او په کار داره چې هغې واضحه او پرېکړې خبره وکړي، کام ته یو لار رسمه کړي.
هارون باچا زیاتوي له هنرمندانو غواړي چې جدي هڅه وکړي چې داسې شعرونه انتخاب کړي چې د ټولنې په ګټه تمام شي.
ټولو ته دغه یو خواست پي زما چې کوم ملګري هنرمندان دي چې هغوی په دغه برخه کې ښه جدي دغه وکړي، کار وکړي، هڅه وکړي او داسې کلام، داسې شعر انتخاب کړي چې هغه هغوی که په خپله پډېر نه پوهېږي یو پوهه ملګری سره دی سلاو کی چیرې زه دا یو غواړم چې وسندره نوی وایم، زه ول باید کم شعر انتخاب کړم، دا سه پوهه خلکو سره دی مشورې کی سلا دی کی او تر هغه ورسته دی به یو شعر د خپل موسیقۍ لپاره انتخاب، دا سه شعر چې هغه په واقعیت کې پښتنو ته د ټولنې ته او بیا پښتو موسیقۍ ته شعر ورته ګټه ورسي.
اوریدونکو تاسو د پوهانو لخلې واوریدل چې د تیرو څو لسیزو پرتله د پښتنو په ټولنه کې جمهوري اقدار کمزوري شوی دی. تاسو دا هم واوریدل چې که څه هم ټکنالوژي پرمختګ کړی دی خو د پښتو موسیقۍ، فلمونو او سټیج ډرامو کیفیت خراب شوی دی. د پوهانو په اند زیاتره سندرې، فلمونه او ډرامې د جمهوري ارزښتونو د ودې پر ځای په ټولنه کې د سخت دریځۍ او د ټولنې د مجموعي شعور د سطحې د ټیټو
جوړولو کار کوي. د دوی پاند د ټولنې د هرې برخې ذمہواري ده چې د ولسواکۍ او ډیموکراټیکو اقدارو د ودې لپاره په ګډه کار وکړي. دا ونننۍ خبرونه. بلونه به بیا له جمهوریت سره راځو په مخه مخه.
جمهوریت